آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. یو ځان مرګ پرون په جلال آباد کې په امریکایي قواو باندې په حمله کې سلور ملکیان وژل دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې دی په دې خوشاله دی چې کیوبا د امریکایي هیوادونو په عالی جرګه کې برخه اخلي. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو پرون په شپاړسمې پرله پسې ورځې هم دوام لرلو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. د ننګرهار په ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان موټر بم برید سرور کسه وچلی او 14 نور زخمیان دي. او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر غږ کړی دی چې په یمن کې د په جګړې کې ښکېلې دواړو خواوې په جګړې کې دمو وکړي چې هغوی بشري مرستې ورسولی شي. په دې حقله رپورټ د نور تازه رپورټونو سره د خبرونو نه وروسته اورئ. استاد طاهر اسکزی او نظرانه یوسفزی درته خبرونه وړاندې کوو. یو ځل مرګ بم چونکو پرون د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي قواو د موټرو قطار ته د موټر بم چاودنه وکړه. سلور ملکیان وجلی او نور 12 کسې زخمي کړي دي. دا حمله د جلال آباد هوایي میدان ته نږدې شوې او طالبانو ویل دي چې هغه دوی کړی ده. د ننګرهار د ولایت د پولیس یو نتاق ویل دي چې د دې حمله ټول قربانیان ملکی وګړي او هیڅ کوم امریکایي عسكر د تاوان نه دی رسیدلی. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې د موټر بم یو بل ځانمرګ حمله هم پرون د جمعې په ورځ نه وخته د ناټو د قواو یو قطار ته وشو او د هغې په اړه هم طالبانو ویل دي چې دوی دا حمله کړې ده. په لومړنیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو ملکي کس زخمي شوی دی. د بم چونې په درېیمه حمله کې چې هغه هم پرون د جمعې په ورځ د غزنی په ولایت کې وشوه لږ تر لږه 12 کسه وژل شوي دي. د دې حملې ټول قربانیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو د یوې کورنۍ غړي وو. سمدستي چا څه نه دي ویلي چې دغه درېیمه حمله چا کړې.
امریکا د پاکستان هغه پریکړه غندلې ده چې په 2008 کال کې د هند په ممبای کې د حملو تر اچ یو سلوش پوش پته کسې وژل آزاد کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نتاق جفرید کی پروند جمعې په ورځ وویل چې متحده ایالات رجا کبل زیات اندیشمن دي چې یوې محکمې زکی الرحمن لکوی په ضمانت خوشی کړی دي. لکوی چې په پاکستان کې ډیره د لشکری طیبه د مبارز ډلې یو لوړ پوړی قومندان دی د 2000 نه هم کار را پدې خو وروسته له هغه بندي سوچي په ممبای کې د حملو له کبله چې شپې ته ساته دوام وکړ د نورو شپږو کسانو سره ملزم سو. د لکوی ضمانت مخکې د دسمبر په میاشت کې هم یو ځل هغه وخت قبول شوی و چې په پېښور کې په یو تروریستي حمله کې 150 کسه چې زیاتره د شوونځي ماشومان ووژل شول او د دې حملې څخه فقط څو ورځې تیرې شوې وې چې د هغه ضمانت قبول شو چې په دې باندې نړیوالو سخت انتقادونه وکړل. د هغه د آزادول څخه لږ مخکې هند جمعې په ورځ په نوي ډلې کې د پاکستان استازی عبدالباسط ور وغوښت او د دې پریکړې له کبله احتجاج ورته څرګند کړ.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل دي چې دی په دې خوشاله دی چې کیوبا د اول ځل لپاره د امریکایي هیوادونو د مشرانو په عالي جرګې کې برخه اخلي. هغه دا وینا یو ورځ مخکې له هغې وکړه چې د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره وګوري. جمهور رئیس اوباما پرون د جمعې په ورځ په پاناما ښار کې د ملکي ټولنې د مشرانو عالي جرګې ته په وینا کې وویل چې دی هیله لري هغه کوششونه به چې د کیوبا سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د بیا پیل کېدو دپاره پیل شوي دي د کیوبا د خلکو ژوند بهتر کړي. د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روډس په دې عالي جرګې کې خبریالانو ته وویل چې ښاغلی اوباما او ښاغلی کاسترو بنن د شنبې په ورځ د غونډې نه بهر سره وګوري. هغه وویل چې د دوی د دې ملاقات جزئیات لا معلوم نه دي.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو پرون د جمعې په ورځ په 14 پرله پسې ورځې هم دوام درلود او په پایتخت صنعا کې د هغو وسلو په زیرمو باندې بمباري روانې وې چې حوثي شیعه یاغیان یې استعمالوي. عیني شاهدانو ویلي چې دغه بمباري د دفاع په وزارت او نورو ځایونو باندې چې د یاغي قواو لخوا کنټرولیږي او پکې یو نظامي کم هم شامل دی سوي دي. دغه یاغي قواوې د یمن پخوانی جمهوریس علي عبدالله صالح ته وفادار دي. یاغیانو پایتخت سنعا نیولی دی او کوشش کوي د یمن په جنوب کې د عدن لوی ښار هم ونیسي. د دې ښار دفاع هغه قواوی کوي چې راپرځول شوی جمهور رئیس عبد ربو منصور هادی ته چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او د یمن څخه تښتیدلی دی وفادار دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان پارلیمان پروند جمعه پورس په مطلق اکثریت یو پریکړه لیک منزور کو چې غواړي د غیوات د یمن په شخړه کې به طرفه پاتې شي. کسه هم چې سعودي عربستان د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د حوثی یاغیانو په خلاف د غیوات په مشرۍ په ائتلاف کې برخه واخلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته پارلیمان عاجله غونډه راوبلله چې سعودي عربستان پر غوښتنې غور وکړي. سعودی عربستان د پاکستان نه غوښتي چې د یمن په جګړه کې ورسره مرسته وکړي. عسكر الوتکی او جنگي بیړۍ دی ورته ورواستوي. په دې حق له پارلمان د غړو ترمنځ د 15 ورځو تو دوه باسونو ورسته پریکړه وشوه چې پاکستان باید د یمن په شخړه کې به طرفه پاتې شي. د پارلمان د غړو سره دا اندېښنه وه چې کچري پاکستان مداخله وکړي نو د پاکستان دننه د سنی او شیعه اتباعو ترمنځ به فرقهي شخړې زیات شي او د ګاونډي هیواد ایران سره به اړیکې خراب شي. ویل کیږي ایران په یمن کې د حوثی یاغیانو ملاتړ کوي.
ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بلونی د ایران سره د زروي موافقې د چوکاټ په اړه د امریکا کانګرس ته چې دغه چوکاټ ته د شک په سترګه ګوري معلومات ورکړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار مرستیال بن رولز پرون د جمعې په ورځ وویل چې کله چې ښاغلی کیری بل اونۍ د امریکا کانګرس ته ځي نو د هغه سره به نور لوړپړي امریکایي مامورین هم ملګري وي. د دواړو ګوندونو سناتوران په دې باندې کار کوي چې د هغې لایحې د منظوري دوه لپاره کافي شمېر رایې ترلاسه کړي چې کانګرس ته به دا موقع ورکړي چې د ایران د زرعي پروګرام په اړه په هغه هیواد باندې د بندیزونو لرې کول یا هغو ته دوام ورکول منظور کړي. رولز وویل چې کیری به کانګرس ته وایي چې د ایران سره د مذاکراتو وخت یو حساسه موقع ده.
د امریکا د متحده ایالاتو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هیلری کلینټن به د دې هیواد د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو په حق له خپل فیصله په محلي وخت د یک شنبه په ورځ اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر به د دیموکرات ګوند لخوا جمهوري ریاست ته ځان کاندیدولو لپاره د انتخاباتي مبارزې اعلان په یو آنلاین ویډیو کې وکړي. هغه منابع چې د هغې په پلانونو خبر دي پرون د جمعې په ورځ وویل چې بیرمن کلینټن به وروسته د آیوا او نیو همشایر په ایالتونو کې چې د رایګیری په وخت مهم ایالتونه دي تم شي. دا به د جمهوري ریاست دپاره د میرمن کلینټن دویمه هڅه وي. هغې یو ځل په 2008 کال کې هم جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړی و مګر په ګوندي انتخاباتو کې د باراک اوباما په مقابل کې ماته وخړه او ښاغلی اوباما د ګوند لخوا ونومل شو. خو دا ځل فکر کیږي چې میرمن کلینټن به په زیات اکثریت د خپل ګوند موافقه ترلاسه کړي. د خلکو د نظر معلومولو د سروې نخکاری چې په سلو کې 80 خلک د هغې طرفدار او په سلو کې 20 مخالف دي. که هیلری کلینټن د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات وګټي نو هغه به د هیواد لومړنی خزینه جمهور رئیس وي.
د امریکا د کنساس ایالت توپ کا په یو سړی باندې په فدرالي محکمه کې دا تور لګیدل دي چې کوشش کاوه په یو نظامی اډه کې د موټر بم چاودنه وکړي. د امریکا د عدلی وزارت پرون دا هم ویل چې هغه دا کار د اسلامي دولت د ډلې سره د ملاتړ د سیسی د یوې برخې په توګه کاوه. دغه وزارت ویل چې شلکلن جان بوکر پرون د جمعې په ورځ هغه وخت ونیول سو چې هغه او د فدرالي استخباراتو مخفي جاسوسانو دغه نظامی اډې ته نږدې سره وکتل چې یو بم چې هغه نو خبر چې جالی دی کښېږدي. د امریکا د لوی څارنوال مرستیال کارلین وویل چې داسې ښکارېده چې دغه مشکوک سړي غوښتل د اسلامي دولت په نامه دا حمله وکړي. په هغه باندې دا تور هم لګېدلی دی چې غوښتل یې دغې تروریستي ډلې ته مادي مرستې ورسوي. که په بوکر باندې دا تور ثابت سي نو هغه د عمري بند د سزا سره مخامخ کېدلی سي. د عدلیې د وزارت په شکایت لیک کې ویل سوي دي چې بوکر د فورټ رایلي اډه ځکه د حملې لپاره انتخاب کړی وه چې هغه مشهوره ده او ډېر زیات عسکر پکې پراته دي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر چې د پنځشنبه په ورځ جنوبي کوریا ته رسیدلی ویلي دي چې د امریکا اردو دې ته تیارې نیسي چې دغه سیمې ته نوې وسلې واستوي چې پکې د سټیلټ بم غورځونکو الوتکی او د سمندري قواو بیلې بیلې کشتۍ هم شامل دي. مګر په دې اړه لا خبرې نه دي کړې چې د توغندیو د دفاع پر مختلفو سیستم هم ځای په ځای کړي. اغلی کارټر د جنوبي کوریا د دفاع د وزیر سره د کتل وروسته د جمعې په ورځ یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د توغندیو د دفاع د پر مختلفو سیستم ځای په ځای کول په اجنډا کې نو شامل او واشنگتن تر اوسه لا دا پریکړه نه ده کړې چې په نړۍ کې د دې سیستم د ځای په ځای کولو په اړه دی د چا سره خبرې وکړي. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر هان مینکو خبریالانو ته وویل چې داسې نه ښکاري چې شمالي کوریا د کوم وخت زر د اوږده واټن د بل توغندي یا ضروري ازموینې لپاره ځان چمتو کړي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 دونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیو خبرونه واوریدل. په مکړی د خبرونه لومړی رپورټ ته د ننګرهار په ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان موټر بم برید سلور کس وچلی او سوار لس نورې زخمیان کړی دي. دا په تیرو درې ورځو کې دوه مې په خدا چې د ننګرهار په ولایت کې د بهرنیانو په وړاندې کیږي. په مکړی زموږ خبريال دی رپورټ ته
دغه موټر بم برید نن سار په لسو بجو د ننګرهار هوایی ډګر مخې ته په داسې وخت شوی چې بریدګر خپل کورولا موټر د بهرنیو ځواکونو لټانګ سره وجنګو. چارواکي وایي د دغه برید په وجه څلور ملکی کسان وژل شوي او د امنیتي ځواکونو په ګډون څوارلس کسه ټپیان دي. دغه هوایی ډګر د بیسودو ولسوالۍ په اړوند سیمه کې دی چې اوس پکې بهرني سرتیري میشت دي. د دغه لوی مرکز د ساتنې د ټولي قومندان جګړن محمد امین د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په برید کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د دوی دوه ساتونکي ټپیان دي. د سهار په لسو بجو یو ځانمرګي بریدګر چې کورولا موټر ورسره و زمونږ له قراول څخه تیرېده چې خپل موټر یې د ایساب له موټر سره نږدې کړ او چاودنې ورکړه. د دغه پیښې په ترڅ کې زمونږ یو شمېر وطنوال ووژل شول او څه ټپیان دي چې روغتون ته ولېږدول شول، او زمونږ دوه امنیتي کسان هم سرسري زخمیان شوي چې روغتون ته مو وړي دي. برید د هوایي ډګر مخې ته د تورخم جلال آباد په لویه لاره شوی چې ګڼې موټرې له دغه سیمې د تیرېدو په حال کې وې. د موټر بم د دغه چاودنې قربانیان تر ډېره ملکي وګړي دي او د ننګرهار روغتون ته لېږدول شوي. د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامال وایي دوی ته څلور جسدونه او دولس ټپیان وروړل شوي چې نظامیان پکې نشته دي.
مردخانه کې موسی ټول تر دې د مسیر اول سوي دي ملکی خلک او وجلسو کې هم یو تن ماشوم د 12 کلو عمر لري او په ټویان کې هم یو تن ماشوم د 14 کلو عمر لري.
نو موړې وای په زخمیانو کې د څلورو کسانو روغتیايي حالت یو څه خطرناک دی. د بهرنیو ځواکونو په موټریز کاروان شوی برید کې د نږدې ودانۍ او شیشې هم ماتي شوی. آئینی شاهدان ویل چې په برید کې یو شمیر امنیتي ټپي سرتيري موټرو ته پورته کړی دي.
بیواز لو بیچاره غریبان غریبکار دکاندار دغه خلک د بین لاړو
او نور تقریبا سر پیزه بارګ نور خساره لیدلې دي. موږ د خپل دولت نه دا تقاضا کوو، خپل د امنیتي ارګانونو نه که دغه سه مصیبت او دغه سه
وسلوالو طالبانو د دغه برید مسولیت منه لري. د دوی ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې برید د جواد کنداری په نوم یو کس کړي او د بهرنیو ځواکونو په دوو ټانکونو کې سپاره ټول سرتیري وژلي دي. د تیرې چهارشنبه په ورځ هم د ننګرهار ولایت شاهي ماڼۍ مخې ته د ملي اردو یو سرتیري پر بهرنیو ځواکونو خپل پیکار اخته کړ چې لامل د ناټو ځواکونو د یو سرتیري سربیره د ملي اردو دوه منصوبینو وژل شول او د ریپورټونو له مخې اووه بهرني سرتیري په کې ټپیان شوي وو. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د هغه معترضینو له خیمې لیدنه وکړه چې په زابل کې د یو دیرشو یرغمل شوو مسافرینو د خلاصون لپاره له 15 ورځو راهیسې د کابل په زرنګار پارک کې د مدني ټولنې د استازو او د یرغمل شوو د کورنیو لخوا وال شوي وه. ممتاز بهیر د کابل نه داسې رپورټ رالیږلی.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د یو دیر شو یرغمل شو مسافرو د کورنیو لغړو او د مدني ټولنو یو شمیر استازو سره په هغه خیمه کې ولیدل چې د دغه مسافرو د خلاصون لپاره د کابل په زرنګار پارک کې له 15 ورځو راهیسې وهل شوی او هغوی ته د یرغمل شو د خلاصون په برخه کې د حکومت له اړخه د جدي اقداماتو ډاډ ورکړ. اجرایی رئیس د یو دیر شو مسافرو د یرغمل نیونکو لخوا د 1200 بندیانو د خوشي کولو د وړاندیز په اړه وویل حکومت به پر داسې عمل لاس پورې نه کړي چې یرغمل نیونه په افغانستان کې پر یو دود بدل شي. ښاغلی عبدالله وویل په زابل کې د یو دیر شو یرغمل شو مسافرو د خلاصون لپاره به افغان حکومت له داسې اقداماتو کار واخلي چې له یوې خوا یرغمل شوي مسافر په خوندي ډول وژغورل شي او له بلې خوا هڅه کوي چې یرغمل نیونه په افغانستان کې پر دود بدل نه شي.
هر اقدامی که صورت میگیره هم سلامتی
هر اقدام چې تر سره کیږي ورکه بعد یرغمل شو سلامتیا په پام کې ونیول شي چې په سلامتی وژغورل شي او په ورته وخت کې داسې دود رامنځته نشي چې د نورو خلکو امنیت له ګواښ سره مخ کړي. خو په دې اړه کوم اقدامات چې تر ټولو ښه دي او کوم اقدام موږ خپلو دواړو موخو ته نږدې کولی شي مشخصې خبرې نه کوم.
هدف ما نزدیک بسازه مشخص صحبت نمیکنم.
دا یرغمل شو د کورنیو د یو شمیر غړو پر وینا یرغمل نیونکو د زابل د ولایتي شورا غړو ته ویلي چې د یو دیر شو برمته شو مسافرو په بدل کې د حکومت د هغوی 12 بندیان خوشی کړي. خو اجرایی رئیس چې د یرغمل شو د خلاصون لپاره د حکومت د هلو ځلو په اړه د رسنیو په وړاندې د یرغمل شو د کورنیو غړو ته معلومات نشو ورکولی له هغوی څخه یې وغوښتل چې د ملي امنیت د شورا په یوه غونډه کې به ورته د ګډون زمینه برابره کړي. هلته به هغوی خپلې غوښتنې وړاندې او په همدې توګه په دې برخه کې به د حکومت د هلو ځلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. زه زمینه برابروم چې د امنیت شورا په غونډه کې د کورنیو یو شمیر غړي او یو دوه کسه له مدني ټولنو څخه راشي او څومره وخت چې تاسې ورته اړتیا لرئ باید تاسې درکړل شي او هر نظر او هر لاره چې تاسې فکر کوئ ګټور به ثابت شي له موږ سره یې شریک کړئ.
مفید واقع میشه شما در جریان قرار بدیم.
نږدې دوه میاشتې مخکې یو دیرش تنه مسافر چې له ایران څخه راستانه شوي وو د کابل کندهار پر لویه لار د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته او نامعلوم ځای ته ولېږدول شول چې تر اوسه یې برخلیک روښانه شوی نه دی. له دې مخکې ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د دغو مسافرو له ډلې دوه تنه یې د یرغمل نیونکو لخوا وژل شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راپورونه رد کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. یو ځانمرګه بم چون کې پرون د جمعې په ورځ افغانستان په ختیځ کې د امریکایي قواو د موټر او قطار ته د موټر بم چاودنه وکړه. سلور ملکیالي وجلی او نور دولس کسې زخمیان کړي دي. امریکا د پاکستان هغه پریکړه غندلې ده چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې د حملو ترا چې یو سل شپږ شپېته کسې وجلې دي آزاد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه تاک جیفرت کې پرون د جمعې په ورځ وویل چې متحده ایالات له دې کبله زیات اندېښمن دي چې یوې محکمې زکیر الرحمن لکوی په ضمانت خوشې کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې دی په دې خوشاله دی چې کیوبا د اول ځل لپاره د امریکایي هیوادونو د مشرانو په عالي جرګه کې برخه اخلي. هغه دا وینا یو ورځ مخکې له هغې وکړه چې د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره ګوري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو پرون د جمعې په ورځ په 14 پرله پسې ورځې هم دوام ولرلو او په پایتخت سنا کې د هغه وسلو په زیرمو باندې بمباري روانې وي چې حوثي شیعه یاغیانې استعمالوي. د پاکستان پارلیمان پرون د جمعې په ورځ په مطلق اکثریت یو پریکړه لیک منظور کړو چې غواړي دغه هیواد د یمن په شخړه کې بې طرفه پاتې شي. که څه هم چې سعودي عربستان د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د حوثي یاغیانو په خلاف د دغه هیواد په مشرۍ په ائتلاف کې برخه واخلي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری بلونی د ایران سره د زروي موافقې د چوکاټ په اړه د امریکا کانګرس ته چې دغه چوکاټ ته د شک په سترګو ګوري معلومات ورکړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار مرستیال بن روډس پرون د جمعې په ورځ وویل چې کله چې ښاغلی کیری بلونی د امریکا کانګرس ته ځي نو د هغه سره به نور لوړپوړي امریکایي مامورین هم ملګري وي. او د امریکا د متحده ایالاتو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هیلری کلینټن به د دې هیواد د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو په حق له خپله فیصله په محلي وخت د یک شنبې په ورځ اعلان کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مرستيال په دغه هواد کې د بیړنیو بشری مرستو رسولو لپاره دواړو خواو په جګړې کې د دمه غږ کړی دی. ملګری ملتونه د هوا او سمندر لاري یمن ته د غمرستیا ستوي. لیزا شلاین د سی رپورت را لګلې. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې خلک د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسی نه لري او حالات ورستر بلی خرابېږي. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې حالات په ډېرې تیزۍ سره خرابې ته روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د غمرستیالو وایي چې په یمن کې دا وخت په زیاتره برخو باندې هوایی بمباری کیږي. ملګری ملتونه وایي چې زیاتره خلک د مرګ او د جوبلې د خطر سره مخ دي. کېدای شي چې زیاتره خلک چې اوس زخمیانی هغوی بیړنۍ مرستو ته لاسرسی نه لري او هغوی هم خپل ژوند د لاسه ورکوي. د صحت نړیواله اداره وایي چې تر اوسه پورې په دغه جګړه کې 1,408 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 2,191 کسان زخمیان دي. د صحت نړیواله اداره وایي چې دغه د مړو او زخمیانو شمیر ورستر بلې زیاتیږي. دغه اداره دا هم وایي چې په یمن کې د مختلفو ناروغیو د خپرېدو خطر موجود دی. جونس وینډار چې یمن ته د بشري مرستو رسولو لپاره د ملګرو ملتونو مشر دی وایي چې په یمن کې خونځو روغتونونو او بازارونو ته ډیر لوی تاوان رسیدلی دی.
دغه
هیواد کې د خوراکي شیانو او د تیلو کمښت دی. د یمن په زیاترو برخو کې اوس برق، اوبه او تیل نشته. یوازې د عدن په سیمه کې شاوخوا 1,000,000 خلک د برق نه محروم شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې نه مخکې د سره صلیب ادارې هم یمن ته د بشري مرستو رسولو په ضرورت باندې ټینګار کړی و. یمن ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مرستیال واندی امریکا غک ته په خبرو کې ویل
دی نیډ مانی مور اف دیس فلایټس کومینګ ان مانی مور اف دیس بوټس کومینګ ان سو ان اورډر ټو میک دیس کوارډینیشن اف دی
موږ دا سه نور ډیر تیارو ته ضرورت لرو. نور ډیر بیړیو ته ضرورت لرو چې پکې د بشري مرستو شیان یمن ته راورسیږي. خو موږ په جنگ کې د خکیلو دوانو خواونه دغه غوښتنه کوو چې په جنگ کې د دمه کوي چې دغه بیړۍ او تیاری چې د بشري مرستو سامان یمن ته رسوي په خوندې توګه دلته رسیږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په ورستیو کې په زرګونو خلک د یمن نه ګاونډي هیوادونو ته د سر خوندې کولو لپاره غوښتي دي. شاوخوا 900 کسان جیبوتی او سومالیې ته غوښتي او ځینې بیا ایتوپیا ته تللي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان پارلمان پرون د جمعې په ورځ په مطلق اکثریت یو پریکړه لیک منظور کړ چې غواړي دغه هواد دی د یمن په شخړه کې به طرفه پاتې شي. که څه هم چې سعودي عربستان د پاکستان نه غوښتنه کړې و چې د حوثي یاغیانو په خلاف دغه هواد په مشرۍ په ائتلاف کې دی برخه واخلي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفه ګوندونو په خاصه توګه په سختۍ سره د یمن په شخړه کې د ګډېدو سره مخالفت خوده لیدي. موږ دلته په ورجینیا کې د پاکستان او افغانستان چارو کارپو اسیم یوسف زی سره دغه مرکه کړی دا چې تاسو ته اورو. اسیم یوسف زی صاحب، تاسو د پارلمان د پریکړې ته څنګه ګوري؟ پارلمان د دې جوګه کې دی شي د دې قدرت لري چې د پاکستان د حکومتي سیاسي ګوند مخې ته ودرېږي او بیا په تیر کې د پاکستان د استخباراتي ایجنسونو او د پاکستان د پوز خپلې اړیکې دي بیلې اړیکې د سعودي عربستان نو دا دی فیصله باندې به عمل ممکن وي؟
اړوند خبر خدای دا چې دا یو مثبت اقدام دی چې نن کوم د پاکستان پارلمان اخیسته دی چې هغه دا فیصله کړې ده چې هغه به د جنگ کې حصہ نه اخلي او هغه دا ویلې دي چې د دې د یو سفارتي حل راو باسي. دا یو ډېر ښه فیصله ده. حکومت وګورو نو اړوند خبر خدای دا چې سعودي عربستان ته خطر نشته د دې جنگ نه. سعودي عربستان چې دغه هغه د دې خطې د ټولو نه مالدار ملک دی او یمن چې دغه هغه د دې خطې د ټولو نه غریب ملک دی. نو د یمن نه خو سعودي عربستان ته او یا مکی ته یا مدینه ته څه خطر نشته. که خطر ده نو هغه د سعودي عربستان چې کوم بچای ده هغه ته ده. اوس سعودي عربستان ته د پاکستان د جازونو او د نور اسلحه او سامان هم داسې څه خاص ضرورت نشته. که ضرورت هغه ته ده نو هغه د پاکستان د پوز ده، ځکه چې هغه غواړي چې دا چې کومه خطه ده نو په دې کې هغه خپل چې څومره هم اثر رسوخ دی هغه برقرار وساتي.
پاکستان مخکې په خوا چرته انکار نه دی کړی سعودي عرب ته، نو څه ښکاري درته چې دا که انکار وشي پاکستان پارلمان فیصلې ته به هغوی څنګه ګوري؟ پاکستان سعودي عرب تعلقات خرابېدای شي
دې ته به هغوی په ښه نظر خو نه ګوري. خو که موږ وګورو نو پاکستان مخکې هم خپل پوسټ چې کوم دی نو هغه سعودي عربستان ته لېږلی دی. مخکې هم دې دوه بریګیډونه لېږلي وو چې کله په کال 1991 کې د خلیج کوم جنګ نو په هغې کې دوی خپل پوځونه هغه وخت کې لېږلي وو. اوس هم زما خپل نظر دا دی چې د پاکستان پوسټ چې کوم دی یا سفارتي ادارې څنګه تاسو مخکې وویل نو هغوی ډېرې زړې اړیکې دي او د چې کوم وزیر اعظم دی د پاکستان دا هغوی په خپله ډېرې نږدې اړیکې دي سعودي عربستان حکمرانانو سره. نو هغه به دا نه غواړي چې د پاکستان چې کوم پوز دی یا د پاکستان کوم حکومت دی هغوی د دې مدد ونه کړي په دې وخت کې. خو ضروري نه ده چې پاکستان دې دا انکار وکړي، ځکه چې د پاکستان پوز چې کوم دی نو هغوی د پارلیمان خبره نه مني، بلکې هغوی همیشه د پاره په پارلیمان باندې خپلې خبرې مني. نو زما اوس خپل نظر دا دی چې نیغ په نیغه دوی خپل پوزونه یمن ته ونه لیږي، خو سعودي عربستان ته به خامخا لیږي چې په یمن باندې نور زور واچي.
اول ورځ د ایران خارجه وزیر هم پاکستان ته راغلی و، نو د پاکستان لپاره په خپل باندې د وضعیت ډیر مشکل نه دی چې که ایران سره تعلقات ښه کیږي د سعودي عربستان سره خرابېږي، سعودي عربستان سره ښه کیږي د ایران سره خرابېږي، او که چیرې دغه توازن پاکستان نه ساتي نو د نن فرقه یې شخړې راپارېږي. تاسو دغه څنګه ګوري چې پاکستان به د بیلنس یا د توازن ساتلو کې کامیاب شي؟
دا پاکستان خدا توازن نشي ساتلی، خو کچرې دوی دا فیصله وکړي چې ایران خپقي او خپل پوزونه تل کېږي نو په پاکستان کې په خپل لګ نه لګ 15% چې کوم نه هغه شیګان دي، او دا به د پاکستان لپاره یو ښه فیصله په راتلونکي کې ثابت نه شي. سو پورې چې د توازن خبره ده نو توازن د ډېر مخکې نه خراب شوی دی. ایران سره که تاسو وګورئ نو څه خاص ښه تعلقات نه دي د پاکستان. سعودي عربستان همیشه لپاره د پاکستان مدد کړی دی، او سعودي عربستان چې دی دا دریم غټ مدد ورکوونکی ملک دی پاکستان ته، او پاکستان د غوی د مدد نه بغیر نشي چلیدي. نو هغه هنيشته خو زه خپل نظر دا دی چې پوز دی وخت په خپل لغوند رسو شو دی، هغه په خپل نه غواړي چې دا پوزونه هغه نه خپل نه ولي په دې وخت، ځکه چې هغه په دې پوزیشن کې نه دی په دې وخت چې هغه خپل ټول پوزونه یا سو غټه حساب د پوزونه چې کوم ده نه هغه هغه په دې وخت په دې شخړه کې ورواچي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبرونو نوې سپې وزره 1495 کیلو هرتز یا منځنۍ سپو 0.03 متره باندې اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه د سحر د 15 تر 2 بجو پورې. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 0.15. د نورو دونکو زموږ خبرونه اوس پای ته رسیدلې. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی نو رسو هم کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې رسو اوري. ټول خبرونه یلته سبتيږي نو تاسو کولای شئ چې کوم خبرونه رسو اوري. اوس د دری برخه همکاران استودیو ته راغلي دي. موږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونه ته وقفه شي. زموږ د طرف نه د خپله پمانه